السلام علیکم درنو اوریدونکو په افغانستان کې د سهار 15 بجو شوې زه امید زهیرمل مو په دې خبری مجله کې هر کلی کوم نومړی خبرونه واورېدو روسیې د پلازمېنې په لویدیځ کراسنوګورسک ښار کې د کنسرت پر مهال وسلوال برید کې لږ تر لږه څلوېښت تنه وژل شوي او یو څلوېښت نور ټپیان شوي دي. وژل شویو کې ماشومان او ښځې هم شته. د داعش ډلې د دې برید مسؤلیت منلی دی. دې ډلې په خپل ټلګرام لیکلی دي د غړي د دې برید تر شا لاس لري. د روسیې د بیلابیلو خبري اژانسونو د راپورونو پر بنسټ برید پنځو وسلوالو کړی او د کنسرت تالار ته په دننه کېدو یې چې یو لوی شاپنګ مال دی په ډزو پیل کړی. د مسکو ښاروال سرګی سوبانین ویلي دا حمله یو لوی ناورین دی. هغه بیګا پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې په مسکو کې د اونۍ د پای د ورځو یعنی شنبې او یکشنبې ټول ورزشي هنري او فرهنګي پروګرامونه لغوه شوي دي. د روسیې استخباراتو دا پیښه یوه تروریستي حمله بللې ده. تفصیل به یې وروسته واورئ. وسله د چین متحده ایالاتو په ګډون بیلابیلو هیوادونو په کندهار کې د پنځشنبې ورځې حمله وغندله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه غبرګون ښودلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیگانه وخت په یو بیان کې ویل د پاکستان حکومت او خلک د دې برید د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښیي. دا برید غندي خو په بیان کې راغلی دي چې د پاکستان ټینګار دار چې تروریزم په هر بڑا او په هر هدف وي دوی غندي. پاکستان ویلي چې دا یو ګډه اندېښنه ده او باید دواړه هیوادونه یې په ګډه حل کړي. لدې مخکې ملګرو ملتونو او همداراز متحده ایالاتو ایران قطر او متحده عربي اماراتو بهرین او ځینې نور هیوادونو دا حمله غندلې وه. په کندهار کې د ورید دوه منیټي په برید کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې منلی و د ځایي سرچینو په حواله تر یویشت پورې کسان وژل شوي او یو پنځوس نور ټپیان. خو په کندهار کې د طالبانو امنیه قومندانۍ وژل شوي درې تنه او ټپیان دولس تنه ښودلي وو. په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په یو ترافیکي پیښه کې د اتو کسانو د مړینې او د یو بل د ټپ کېدو خبر ورکوي. باختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي د بدخشان د اطلاعات فرهنګ د رئیس حکمت الله محمدي له قوله خبر ورکوي چې دا پیښه پرون د بوري په درېیمه نیټه په شغنان ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو موټر له سړک څخه واوښت او چپه شو. هغه په وینا دا موټر له شغنان څخه مرکز فیض آباد ته روان و. د لارو خرابي او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو مهم عوامل بلل کیږي. آذربایجان وايي په افغانستان کې پنګونه ولدي هیواد سره د دوړخي زوړی کو پراخولو ته چمتو دی. د آذربایجان رسنیو پرون راپور ورکړی چې په کابل کې د هیواد سفیر الهام محمد اوفت طالبانو د رئیس الوزرا لمرسیال عبدالسلام حنفی سره په کتنه کې ویلي چې هیواد غواړي د قانون او معرف عامه خدمات او روزنې په ګډون په بیلابیلو برخو کې په افغانستان کې پنګونه او همکاري وکړي. په راپورونو کې د ښاغلي محمد اوف له قوله راغلي دي چې نوموړي په کابل کې د آذربایجان د سفارت د پرانیستو پر اهمیت ټینګار کړی او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره ښې اړیکې غوښتې دي. او اروپایي ټولنې د کریملین د مخالف الکسی ناولنی د مرموز مړینې په تړاو پر لسګونه روسي چارواکو تازه بندیزونه لګولي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون په یو بیان کې ویل چې د روسیې د رژیم په وسیله د ناولنی وژنه د بشر ژوند ته د دې رژیم پوره بې پروايي ښیي. غلی بورل زیاتوي چې د اروپایي ټولنې نوي بندیزونه په روسیه کې د بشري حقونو د سرغړونو د پرله پسې مواردو په خاطر د روسیې له سیاسي مشرتابه او چارواکو سره د حساب کتاب قانون دوی کوي. د خغلی بورل پوینا په دې ټول پوهیږي چې پوتین روسیا نه دی او روسیا پوتین نه ده، نو ځکه اروپایي ټولنه د روسیې د مدني ټولنه او خپلواکو غږونو ملاتړ ته دوام ورکوي. الکسی ناوالنی د فبروري په 14مه په مرموز ډول په زندان کې مړ شو چې دې خبرې د نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو د مدافع ډلو پراخ غبرګونونه وپارول. درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبري کې په افغانستان کې د پاکستان له هوایي حملې وروسته د طالبانو پاکستانی چارواکو خبري. په پاکستان کې د طالبانو شارز دافیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي سره د دواړو هیوادونو په اړیکو د ننګونو په اړه خبري کړې دي. په مسکو کې د لیز برید د کنسرت په یو سالون کې د برید په پایله کې لږ تر لږه څلوېښت تنه وژل شوي او یو څلوېښت نور ټپیان شوي دي. او په فلسطین کې د ملکي وګړو په خوندیتوب د متحده ایالاتو ټینګار. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیل له صدر اعظم سره په پرونی کتنه کې په غزه کې د فلسطینی ملکي وګړو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار کړی دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن شنبه ده، د حمل یوریت څلورمه او د مارچ درویشتمه نیټه. وړاندې له دې چې په ماسکاو کې د تیر ورځې بریتا ولاړ شو او تفصیل یې درته خبر کوم او ولاړ بشو افغانستان ته او هلته دا شوی پر افغانستان د پاکستان له هوایي برید وروسته په اسلام آباد کې د طالبانو شارج ظافر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي اساسي سره کتلې دي. راپورونه وایي سردار احمد شکیب او واسف دورانی د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د ننګونو په اړه خبرې کړي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ دوو سرتیرو لوژل کې دوروسته د دې هیواد هوایي ځواک د تیر دوشنبه پر ورځ پر خوسو پکتیکا بمباري وکړه چې د طالب چارواکو د معلوماتو پر بنسټ اته تنه ملکیان پکې ووژل شو. تفصیلي په دې راپور کې واوري.
په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت شارج دفیر سردار احمد شکیب وایي چې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د ورستیو ننګونو په اړه خبرې وکړې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت پر خپل ایکس پانه د ښاغلي شکیب له قوله لیکلي دي چې نوموړی وایي دوی د دواړو هیوادونو د سیاسي او سوداګریزو اړیکو د احیا او د دواړو ولسونو د اړیکو پر بیلابیلو اړخونو خبرې وکړې. تیره دوشنبه پر خوست او پکتیکا ولایتونو د پاکستان له هوایي حمله وروسته د لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو ډیپلوماټان سره ګوري. طالبانو وویل چې په دې حمله کې ټول اته تنه ملکی وګړي ووژل شول چې 15 ښځې او 3 ماشومان پکې وو. پاکستان ادعا وکړه چې په دې هوایي حمله کې د حافظ ګل بهادر په نوم د پاکستاني طالبانو د یو قومندان مرکزونه پنه کړل. د طالبانو حکومت د پاکستان هوایي برید د افغانستان پر حریم تیری او یو ناسنجولای اقدام وباله. همدارس د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ او د حمله له کابل هغه ته د حکومت احتجاج وسپر. د سیاسي چارو شنن کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر په دې باور دی چې افغانستان په اوسنی حالت کې کمزور دی او باید له پاکستان سره له هر راز تقابل څخه ډډه وکړي.
زما ډیر باور دا نه دی چې د افغانستان اوسنی نظام دی دوی په هغه مرحله کې وي چې دوی یو جدي تقابل کې د پاکستان د دولت سره وي. دا ټول د یوې لوبې یوه برخه ده او دا ډېر خطرناکه لوبه ده. په هر نوع تقابل کې افغانان تاوان کوي. موږ به جنګ ګټو خو خپل وطن به خرابوو.
که څه هم د افغان طالبانو چارواکو ویلي دي چې هیڅ چاته به د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حملو اجازه نه ورکوي، خو داسې ښکاري چې د پاکستان نوی واکمن د طالبانو د حکومت د چارواکو پر خبرو بې باور دي او ځکه د افغانستان پر خاوره د هوایي حملو پریکړه وکړه. پاکستان په تیرو دوه لسیزو کې تل د افغانستان د حکومت تر انتقادونو لاندې و چې وسلوالو مخالفینو ته په تنظیمونه ورکوي او ویلي چې له هغوی سره نږدې اړیکې پالي. خو د 2023 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته ناڅاپه د پاکستان او طالبانو اړیکې ترنګلې شول. په دې ترڅ کې د دواړو لورو ترمنځ څو ځلې د ډیورن پر کرښه نښتې وشوې او پاکستانی چارواکو ترانزیتي لارې بندې کړې. د دین اندرېو په لړ کې د اسلام آباد یو ډیر لوی اقدام دا و چې د تیر 2023 کال په نوومبر میاشت کې له دې هیواد د افغان کډوالو استل پیل کړل. په دې ترڅ کې تر دې دمه له نیم میلیون زیات افغان کډوال په جبري ډول له پاکستان استل شوی یا په خپل خوخه افغانستان ته ستانه شوی دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
لنړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
وړاندې مو په خبرونو کې هم واوریدل چې د روسي د پلاسمینې په لویدیس کراسنوګورسک ښار کې د کنسرت پر مهال وسلوال بریټ شوې ده چې پکې تر اوسه لک تر لګه د څلويختو تنو د وژل کېدو او یو سل او څلويختو نورو د ټپ کېدو خبر ورکړل شوې ده. وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شته. داعش ډلې د دې بریټ مسؤلیت منلی دی. د کنسرت په تالار باندې لبري دروسته هلته د تالار اور اخیسته خو د شپې تر نا وخت د اور وژون کې ډله لخوا خاموش شوې ده. د روسي د ملي امنیت شورا صلاحکار د میترو امید وي د بریټ تر شا د شته کسانو د مجازاتو خبره کړې ده او خبرداري ورکړې ده چې هر څوک تر شاوي سخت به مجازات شي. د میترو امید وي چې د ملي امنیت شورا مرستيال دی ویل دي چې تر هغه یوازې د جو زور په شبه په هیږي. هغه ویل دي چې د دغه بریټ زیان با هغه کسان چې کړی دی هغه وګالي. د نړۍ بیا لا بیلو هیوادونو هم د بریټ غندل د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت شورا ویان جان کربی په سپینه ماړی کې رسنیو سره خبرو کې د بریټ وغند خدای هم ویل چې نخ کاری کیفیت تر شاله اس ولري. اروپایی ټولنې، کاناډا، بلجیم، آلمان او ایران هم دا برید په سختو ټکو غندلې. اوکراین هم ویلی دی چې برید غند یو دوی تر شا لاس نه لري. اتحادی اروپایی ټولنې د برید د غندلو ترڅنګ له خپل خواشینی خودلې ده، او ترڅنګ بلجیم هم ویلی چې د دې برید نشي د ماسکاو د کنسرت په یو سالون کې وشو دوی سخت ویریدلې دي. تر خوای د نننه د حق ویډیوګان چې په ټولنیزو شبکو کې خبريږي خبرې شوې دي، لدی بری تخکاری چې یو شمیر وسلوال د شاپینګ مال ته چې دغه چیرته چې د کنسرت تر سره شوی او په 90 سره سم دزې پیلوي، او شمیرې په ویډیوګانو کې البته 15 تنه لیدل کېږي چې د نننه کې دوه سره سم په خلکو باندې دزې کوي. بیا لا بیلو لوریو د دې بری د عاملانو د مجازات او غوښتنه کړې ده. داعش ډلې د دې برید مسؤلیت منلی دی او په خپل ټلګرام کې لیکلي دي چې دوی غړي د دې برید تر شا لاس لري. له هغه وروسته بیا د مسکو خاروال سرګي سوبیانیان ویلي چې دا حمله لوی ناورین دی، او تر خوای په خپل ټلګرام لیکلي دي چې په مسکو کې د اونۍ د پای د ورځو یعنی شنبه او یکشنبه ټول ورزشي، هنري او فرهنګي پروګرامونه هلته لغوه شوي دي. د روسي استخباراتو دا پیښه یو تروریستي حمله بلل ده. د متحده ایالاتو روسیه کې د متحده ایالاتو سفارت له دی وړاندې خپل ټولو کارکونکو غوښتل شوې لوی غونډه کې لګډون ډډه وکړي. دا بریت پرون د روسیې پر وخت باندې ماخام وشو. په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبري شوې ښکاري چې 15 تنه وسلوال هم دغه د کنسرت سیمې ته په دننه کې دوسر په ډزو فایل کوي، او خلک په مرمیو باندې ولي. د روسیې په مسکو ښار کې دغه بریت مسؤلیت داعش ډلې منلی دی.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د خوړو نړیوال پروګرام وايي په افغانستان کې لا هم د خوړو نخوندیتوب دوام لري. د سازمان په یو نوی راپور کې لیکلي په افغانستان کې 3.1 میلیونه تنه بشري مرستو ته اړتیا لري. دبليو اف پی زیاتوي د 2023 کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې د افغانستان نږدې 40% وګړي د خوړو له شدید نخوندیتوب سره مخ دي. په همدې حال کې یو شمیر افغانان هم له خپلې بېوزلۍ او خوراکي توکو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ګروم ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر لدې وړاندې ویلي وو چې د افغانستان 9.2 میلیونه وګړي بیړنیو بشری مرستو ته اړتیا لري. او تر خوای بیا د خوړو نړیوال پروګرام د اندېښنه داسې مهال خی چې وړاندې د مرستو د کمی تر لاسه کولو له امله البته چې مرستې کمی وسره ترلاسه شوې وي، په افغانستان کې له اړمنو سره د مرستو هغه بهیر هم راکم کړی وو، او ویلي وو چې میوازي لاغه محدودو کسانو سره دوی د بودیجې د کمی له امله مرستې کولای شي.
د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوړو د نخوندیتوب د ناورین د دوام په اړه اندېښنه ښودلې. یاد سازمان په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د پنشن می پورز د وری په دویمه په یو راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې 15.8 میلیونه خلک چې د افغانستان د نفوس 40% جوړوي د خوړو له شدید نخوندیتوب سره مخ دي. WFP دا هم ویلی چې په 2023 کال کې په افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. د سازمان د معلوماتو لمخې په افغانستان کې د 3.2 میلیونه ماشومانو په ګډون 4 میلیونه افغانان په خوارځواکۍ اخته دي. WFP په دې راپور کې زیاته کړې چې د 2023 کال له اګست میاشتې راهیسې لکه نه چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، پر افغان ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونو او محدودیتونه چې دوی یې د علیم زده کړو او لکوره به هر کار کولو څخه راګرځولي، د یاد سازمان پټکو په 2023 کال کې د یو پیچلي بشري ناورین لپاره یو خبرداري ګڼل کیږي. د 2023 کال د سپتمبر میاشتې را په دیخوا له پاکستان تر 1500 ډیرو افغان کډوالو ایستل یو بل مورد دی چې WFP په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا د زیاتوالي او خوړو د نخوندیتوب د لامل په توګه یادوي. یو شمېر افغانان هم د بیکارۍ، د اغیزو، د خوراکي توکو د نخوندیتوب، د ناورین، د ځان او د خپلو نږدې خپلوانو د اړتیا د پوره کولو لپاره د کافي مرستو د نشتوالي په اړه اندېښمن دي. کلسوم چې وایي اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی او په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ایران ته کډواله شوې، د خپلې مور چې په افغانستان کې ژوند کوي د اړتیاو په اړه ازادي راديو ته وویل
پدرم په فوت کده دیگه کوم ناماور یم مادرم نه
پلر می مر شوی مور می بل ډوډی غټون کین نه لري یو ورور می هم شهید شوی وړه مشه می زما مور سره ده د گاونډیانو مرستې بچراتلې د خلکو په وینا دوی زما مور هم پلسکنی ولې و لومړی کال خو هم غسکاره لرګي خوراکي توکي ورکول نقدو پیسو اوړه وریجو لپاره یو دوه درې زره ورکولې خلتیر کار رئیس د خلکو په وینا وای هم دم رکیږي چې خپل شپه ورس پری تیروي مور می پکړی کور کې اوسېږي
روز و شاو مگزارانه مادرم در خانه کرایی هم زندگی میکنه
رونال کډوالی تازه افغانستان ته راستنه شوی اوس په ننګرهار کې اوسیږي د خپل سخت اقتصادي وضعیت نه شکایت کوي او وایي چې د طالبانو حکومت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې
له پاکستان راغلی او ستیازي وضعیت ډېر خراب په ننګرهار کې براته یو کار روزګار شي نهسته ده ادا دولت هم کومک را سره نه ده کړی زمون ډیر په سخت باندې تیر که
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دې راپور تر خبرې دو پورې د دې ادعا په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړې د خوړو د نړیوال پروګرام د نوي راپور له مخې تمه کیږي چې په 2024 کال کې به 1.64 میلیونه نور افغانان هم له پاکستان او ایران څخه وایستل شي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ذاتي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو په شلکلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د سمال کې په افغانستان کې د نن د طالبان حکومت یو شمیر خبريالان نیولیا او ترخواي د رسنیو د سانسور راپور نه هم ورکول کیږي په اروپا او شمالي امریکا کې یو شمیر جلا وطني افغان خبريالان وايي په هر میاشت کې درې خبريالان بيدند کیږي د خبريالانو په افغانستان کې د رسنیو او د بیان د ازادۍ د وضعیت په اړه په یو غړې اعلامیه کې ویلي طالبانو د فشارونو لامل 1500 خبريالانو خپل دندې پریخیا او 300 نور هیواد پریخو تر شوې دي په اعلامیه کې د ذکر شویو معلوماتو پر بنسټ په 1402 کال کې هر میاشت د یوې رسنۍ وربن شوې او وخت تر طالبانو لبیا ځلی رسیدو وروسته ټوله یو لس رسنۍ تړل شوې دي په افغانستان کې د نن خبريالان هم د وضعیت تاییدوي جزئیات په دې راپور کې واره
په اروپا او شمالي امریکا کې یو شمیر جلا وطني افغان خبريالان وایي چې طالبانو په 402 کال کې هر میاشت د یوې رسنۍ ور تړلای دغه خبريالانو چې په 402 کال کې په افغانستان کې د خبريالانو او رسنۍ وضعیت ته کتنه کړې د پنځشنبه په ورځ په وګړه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو لبیا واکمنې وروسته په ټول افغانستان کې ولس رسنۍ چې د دوی په ټکو طالبان یې په دفترونو ورننه وتلي تړلې دي د دې لامل مخې هر میاشت شاوخوا لدریو خبريالانو په لیکلي باندې ژمنې اخیستل شوې چې د خبريالانو او رسنیو د کارکونکو په توګه نور کار ونه کړي مګر دا چې د دوی له خواخې سره سم او په ګټه فعالیت وکړي چې د دې خبريالانو شمیر د لامل په ټکو 3 تنو ته رسیږي په اروپا او شمالي امریکا کې د افغان جلا وطن او افغان خبريالانو په دې ګډه اعلامیه کې ادعا شوې چې په 402 کال کې هر اونۍ یو خبريال د طالبانو له خوا نیول شوی او هر ورځ د خبريالانو پر وړاندې یو داسې امنیتي پیښه تر سره شوی چې طالبان پکې ښکیل وو اعلامیه زیاتوي چې یوازې د کال کې د طالبانو لخوا د رسنیو پر وړاندې 178 امنیتي پیښې ثبت شوې دي اعلامیه دا هم وایي چې په دغه کال کې د طالبانو لخوا 9 خبريالان نیول شوي 9 خبريالان محاکمه شوي او 6 خبريالان له فزیکي تاوتریخوالي سره مخ شوي دغشان 1500 نور خبريالانو د فشارونو لامل خپل دندې پریخي او 300 خبريالان له هواده وتلو ته اړ شوې دي اطلاعاتو ته نه لاسرسی د رسنیو د قانون نشتون او اړوند نورې ستونزې د نورو ننګونو تر څنګ یادې شوې او ویل شوې چې په افغانستان کې د پخوا په پرتله د طالبانو لخوا د بیان ازادي هم نقص شوې ده
په اعلامیه کې ویل شوی چې د کال کې د رسنیو چاپیریال په بشپړه توګه نارینه چاپیریال شوای او په ملي او سیمه ایزه کچه د طالبانو د حکم پر بنسټ په رسنیو کې د کارکونکو او رسنیزو اړیکو په توګه د ښځو غږ ډب شوای او له 2000 څخه ډېرې د رسنیو ښځینه کارکونکې پرته له څو تنو چې د ډېرو فشارونو سره سره کار کوي دا مهال تقریبا یو هم فعالیت نه لري. په افغانستان کې خبریالان هم د دوی پر وړاندې روان وضعیت مني. یوې ښځینه خبریالې د خپل نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ښځینه خبریالان د پوښښ بندیزونو تر څنګ امنیتي خوندیتوب هم نه لري.
د تیر کال د چې کال تیر شو واقعا موږ په ټوله کې کوئ د خبریالانې لپاره ډېرې ستونزې دي. ستا ستونزې ډېرې دي دا چې په ټوله کې د خبریالې مطلق لپاره بیا دا چې میرمنې کار وکړي نو خپل محدودیتونه خپلې ډېرې ستونزې لري. یعنی موږ خپل کار کوو ډېرې په سختو شرایطو کې د جاب باید ډېر فوق العاده مراعات شي. نور هغه مسایل چې باید په ازادانه توګه موږ خبرونې پرې ونیسو نشي نیولی. هغه محدودیتونه دي چې موږ مثلا
یو خبریال چې د نوم له څرګندولو یې ډډه وکړه او مخکې یو ځل د طالبانو لخوا نیول شوی هم دی ازادي راډیو ته وویل.
از مشکلات اقتصادي گرفته تا محدود
له اقتصادي ستونزونی ولې تر بندیزونو پورې اطلاعاتو ته د لاسرسي نشټواله او ګواښونه هغه ستونزې دي چې خبریالانو سره مخ دي. تر اوسه نه هم حکومت او نه هم د خبریالانو ملاتړو بنسټونو د خبریالانو وضعیت ته پام کړی. د خبریالانو پروا هیڅ نه ده
کړی.
اطلاعاتو ته لاسرسی په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو ستونزمن کار دی او طالبانو په هر نوموتې رسنۍ کې د خپل استخباراتو غړی ځای پر ځای کړی دی تر څو هغه څه چې خپریږي د دوی د ګټو خلاف نه وي. دوی اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې د کابل او ولایتونو په کچه د طالبانو استخباراتي کړۍ په رسنیو کې داسې ویره رامنځته کړې ده چې هیڅ خبریال یا رسنۍ د دې ادارې له اجازې پرته یوه لیکنه نشي خپرولی او ځان سانسوروي چې حتی په ځینو مواردو کې ځان سانسورېدنه د دوی الګو ګرځېدلې. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت چارواکو او ویاند د دې ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی خو تل یې ویلي چې هیڅ خبریال د خبریالۍ د فعالیتونو له امله نه دی نیول شوی او دوی د ملي ګټو پر بنسټ د ولاړو فعالیتونو مخالف نه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیل له صدر اعظم سره په پرونی کتنه کې په غزه کې د فلسطینی ملکی وګړو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار کړی. په داسې حال کې دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د غزې په تړانګه کې د اوربند په اړه د هغه پریکړه لیک په تصویب کې پاتې راغله چې طرحه یې امریکا وړاندې کړې وه. د دې طرحې مسوده روسیې او چین ویټو کړه. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون جمعه د اسرائیل ولسر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې د غزې د ملکی وګړو د خوندیتوب او د سیمې ته د ځمکې او سمندر لارې د دوامدار بشری مرستو درسولو پر اړتیا ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماتیو میلر په یو خبر پاڼه کې ویلي بلینکن له نتنیاهو سره د داسې یوې موافقې په اړه بحث وکړ چې لمخې د الکتر لګښپګ اونۍ د اوربند په بدل کې اسرائیلي بندیان خوشی کیږي او ورسره غزې ته په بشری مرستو کې زیاتوالی راځي. دا څرګندونه داسې مال کیږي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا پرون د غزې په تړانګه کې د اوربند په اړه د هغه پریکړه لیک په تصویب کې پاتې راغله چې طرحه متحده ایالاتونو وړاندې کړې وه. په دې طرحه کې چې روسیې او چین ویټو کړه د یوې معاملې په اساس د اسرائیلي برمتو د خوشی کېدو په بدل کې په غزه کې د سمدستي اوربند غوښتنه شوې وه. د طرحې د شپږونیو لپاره د اوربند غوښتنه کړې وه چې د ملکي وګړو ژوند خوندي وي او ورسره د ترانګې ته بشري مرستې ورسیږي. په دې مسوده کې واشنگتن د اسرائیلو په برخه کې سخت دریځ خپل کړی و ځکه د دې جګړې له پیل راهیسې متحده ایالاتونو تل د اوربند کلمې سره مخالفت څرګندو او څو ځلې هغه پریکړه لیکونه ویټو کړل چې د اوربند یا سمدستي اوربند غوښتنې پکې کېدلې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد امنیت شورا ته په خبرو کې وویل د امنیت شورا ډیری غړو د امریکا طرح ته مثبت رائے ورکړي خو لبه د مرغه روسیې او چین د ویټو له حق څخه کار واخیست. میرمن گرینفیلد لغونډې مخکې ویلی وو چې امنیت شورا دا پریکړه لیک تصویب نه کړي، دا به تاریخي تېروتنه وي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نبینزی هم له رایو مخکې د امنیت شورا لغړی غوښتي وو چې د پریکړه لیک مساویدې ته منفي رایه ورکړي. هغه زیاته کړه چې د امریکا طرحه له حده زیاته سیاسي ده او اسرائیلو ته په رافه کې د پوځي عملیاتو لپاره شین څراغ ورکوي. رافه د غزې په جنوب کې پروت ښارګوټی دی چې د دې ترانګې د څه باندې 2.3 میلیون وګړو ډیری خلکو د غزې په شمال کې د اسرائیلو له عملیاتو وروسته هلته پناه اخیستې. په ملګرو ملتونو کې د چین استازي هم د متبادلو حل لارو ملاتړ کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پنځمې پروژو ویل چې د ده په نظر د قطر په مذاکراتو کې چې د شپږو اونیو لپاره د اوربان په بدل کې د څلوېختو اسرائیلي برمتو او د اسرائیل له زندانونو د سلګونه فلسطینی بندیانو د خوشي کولو پر موضوع متمرکز دي، ښایي یو موافقه ترلاسه شي.
له خبرونو ور اخوا
د کندهار اوسیدونکو د بیروزګاری د زیاتوالي لامل شکایت کوي. دوی وایي دی وضعیت سخت وو، غنو اقتصادي سونزو سره مخ کړی دي. دوی یو شمیر چې د سړک پر غاړه د کارمندلو په سیراوتی د طالبانو له حکومت او مؤسساتو د دوامدار کار غوښتن کړي. د بل سر کې دا چې څومره دوران دي د سر صلیب نړیواله کمیټه په خپل یو راپور کې لیکلی وو په افغانستان کې بیروزګاری زیاته شوې او ډېر کورنۍ د خپل لومړنۍ اړتیاو د پوره کولو توان نه لري. کندهار سربیره د افغانستان په ډیر شمیر نور ولایتونو کې هم خلک د بیروزګارۍ له امله شکایت کوي او وایي چې د تیر په پرتله بیروزګاری ډیره شوې او دوی نشي کولای نه یوازې دا چې خپل ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي، بلکې ورځ تر بلې اقتصادي وضعیت خرابېږي چې له امله یې د دوی په کورنۍ کې په ټولنیز ژوند او هم دا ډول نورو چارو هم بده اغیزه کړې ده. تفصیلي په دې راپور کې
د کندهار شهر وسیدونکو سلطان محمد د سړک پر سر هر ورځ د کار په انتظار سبا کوي. هغه نن هم د ورځې تر 11 بجو کار نه دی موندلی. سلطان محمد وایي د کار د نشټوالي لامل له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او نسی کولای اولادونه په ډوډۍ ماړه کړي. دا هغه په خبر آن د اولادونو د زده کړو لپاره قلم او کتابچه هم نسی رانیولای.
دا درېمه میاشت ده چې دلته چوک ته موږ راوځو، بلکې یوازې زه نه یم، د ټول افغانستان د ټولو ولایتو خلک دلته راځي. کار روزګار نشته، خواري نشته، روزانه نشته، ژمی دی، دلته بیکاری دی او هر سړی کور بچانو زندگی لري. موږ مؤمنان ماشام ډوډۍ غواړي او موږ د ډوډۍ وسطوار نه لرو. کالی غواړي، قلم کتابچه غواړي. دغه اتمه میاشت ما سره د خپل مؤمنانو د مدرسې فیس مولوی صاحب غواړي. سړی هر سهار ما ته راځي چې د مدرسې وس نه لرم چې زه خالي فیس ورکم. موږ د حکومت او د مؤسسې څخه دغه غواړو چې موږ ته کار زمينه برابره کړي، موږ په کار باندې اخته کړي، روزانه درې سوه د موږ ته جدبد وسوره کړي، موږ ته هر روزه کار راکړي چې موږ د خپل مؤمنانو وش روډي پیدا کړو.
د کندهار شهر یو شمیر نور وسیدونکو هم چې د سړک پر سر د کار لپاره انتظار دي، له بیکاری شکایت کوي او وایي چې د ژمي په ورځو کې په هفتو هفتو کار نه ور پیدا کیږي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی موسساتو څخه د دوامدار کار غوښتنه کوي.
عبدل غنی کارونه نسته، بیخي هر ورځ راوځو، بلا درې ورس او دوه ورس ناسې واسکټ کوته زو کار نه سپیدا به تر بلا کوته روزار رواني او بیر تر روان کار نه سمره دولت سوال موږ ته یو کار ما برابر
زمانو زیو لا مرد روزانه در پر روته دیونو کار نه را پیدا کی درو را پا کور که دیر آیا الان را پس یوازده کار کنم پا کور کنم و کار نسکنگر دی ساز مکمزور یو بلندو علم لرن ما آسان کناسی آز ساز اون کمزور دی پس یو ولت بگیری مرد کار نه را پیدا ساری سناستی
پا اینی وقت که در طالبان و در حکومت در کندهار در کار اوتو نیوز چاو ریاست مسلین وی حدث کوي امکانات ته پکتو خلکو ته د کار زمينه برابر کړی. د دغه ریاست د کار امیر مولوی محمود یوسف محمد وایي په کندهار کې به د نخیا او پشمی فابریکې په فعالیت دو سره به زیاتو کسانو ته د کار زمينه برابر شي.
په لاله اوس موږ تقریبا 140 صف نفر لرو د ولایت مقام څخه چې هغه احکام ورکړي دي، موږ چې راځي کړي دي، موږ راځي صف لرو. په دغه نپورو کې داسو سلو 200 نپور ته موږ اوس په فلاله پر کار باندې روان دي، کار ورته پیدا کړی دي. او هغه تعلیم والا خلک هغه موږ و ځینو ریاستو ته معرفي کوو، ښاروالۍ ته معرفي کوو، یا دغه اوس فلاله په پلان کې دغه د نساجي په پرکه دغه ته موږ هم ډیرو مین لرو چې اکثره کسان دلته ثبت کوو او دلته ځای کوو.
دا په داسې حال کې د چیتونې وړاندې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې بیکاری زیاته شوې او ډیری کورنۍ د خپل لومړنۍ اړتیاو د پوره کولو وس نه لري.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.